اوس کرا کرا د ثبات د اقتصادي مملکت ترازی دا خپل یو بل عامل ده چې خلک هنر ته مخ کوي، صنایع دستی ته مخ کوي. تر اوسه مونږ ضرورت لرو چې دا باید نور خلکو ته معرفي کړو چې دا څه خوند لري، څه مزیت لري، جز د فرهنګ ده او کار ورته ډېر لرو چې باید انجام ورکړو.
خلیلی صاحب، د هغو ځوانانو د لاسته راوړنو په اړه راته ووایه چې هغوی د هنر په برخه کې کار کوي، په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې له تاسو سره دلته په فیروسکو کې دي، داسې لاستراوړنې چې د نورو ځوانانو لپاره مثال وي.
لاستراوړنې زه کولای شم چې په دوو بخشو باندې تقسیم کوم. یو هغه لاستراوړنې دي چې مونږ په نمایشګاهو کې خلکو ته ښکاره کوو. مونږ پروسه کال یو نمایشګاه لرله په امریکا کې. په ټول د کال کې د 2,500 نه خلک ډیری راغی او نمایشګاهی وکته. په هغه کتاب چې مونږ هلته ایښو، دوی خپل نظریات پکې لیکلي. په دغه نظریاتو کې یو شی چې ډیره ارزشمند داده چې د امریکا خلک لیکلي وو چې مونږ افغانستان د جګړو ځای بلله، خو اوس دغه ایدیا زمونږ تغییر کړي. مونږ وایو چې نه، جګړه کیدای شي یو ډیره وړوکی شی په افغانستان کې. نور فرهنګي شیان هم شته افغانستان کې چې متاسفانه د میډیا او رسانه هغوی باندې فوکس نه کوي. دغه ډیره غټه لاسته راوړنه ده. په د بل خوا د لاسته راوړنه دا زه ویلی شم چې 80% زمونږ د فارغینو خپل دوی کمپانیګانې جوړ کړي او اوس بازار کې کار کوي. خپل پلار ته دوی نه ګوري چې پیسې راکړي لاړ شي مکتب و یا بل کار وکړي. خپل دوی پیسې جوړي پلار ته ورکړي. دا ډیره غټه لاسته راوړنه ده.
څنګه کوي شو ځوانانو ته په دغه سې یو مرحله کې چې حالات ډیر مناسب نه دي یا هنر ته ډیر تمایل دوی نه لري، دوی ته دغه ذهنیت ورکړو چې دوی راشي هنر زده کړي؟ ځکه نن سبا هغه ټولنې پرمختګ کوي چې هنر یې زده وي.
هنر یو پدیده ده د انسان ته په دې اول دورځ چې انسان پیدا شوی هنر ور سره شته. کې کور جوړول هنر وو، کې ډوډۍ ورته ځانته پیدا کول بیا هنر وو. ټول شان د هنر سره ډېر نږدې اړیکه لري. دا چې مونږ څنګه ځوانانو ته پیغام ورکو، دا د یو موسسې نه کیږي، د یو شخص نه کیږي، دا د دولت په سطح باندې، د مملکت په سطح باندې یو فرهنګي انقلاب ته ضرورت شته چې د اهمیت د هنر خلکو ته باید وښودل شي. مونږ تجربه د دې په ټول دنیا کې لرو، خپل په دې ګاونډي او هیواد کې لرو. هلته انقلاب د فرهنګي وشو چې خلک په هنر باندې راغی. هند کې همداسي، فرانسه کې همداسي. کله چې فرهنګي انقلاب را نشي، ډیر سخت ده چې ټول خلک هنر ته ارزښت ورکړي. خو زه دومره ویلی شم چې په دې لسو کالو کې خلک هنر د اهمیت ته رانژدې شوی او په هنر باندې هنر ته اوس اهمیت ورکول کیږي.
هنر ته د ځوانانو پر تمایل او په دې برخه کې د هغوی پر کار مو خبرې وکړې، خو خپل دوی په دې اړه څه نظر لري؟ د کابل ښار څو ځوانان مو پوښتلي.
نوم ابراهیم ایمان ده. د پنځای ته په افغانستان کې حسن په اطرافو کې هیڅ عما په هوای نه ده شوی. په کار خو داسې وه چې همدا پنځای یا د لوړو زده کړو وزارت د دې پنځای ته عما په هوای وکړي چې شاګردان راشي، تشویق یې کړي او دا پنځای انتخاب کړي او بیا شاګردان د زړه د خلاصه ووایي که دوی زړه د خلاصه د زړه د تاله دا پنځه ووایي بیا دوی ته کار پیدا کیږي، دوی ښه هنرمندان کیدای شي.
نو می خلص شانایل ده. هنر بازار په دې ګرمیږي چې موږ ترجیح ورکو، موږ ټولنه کې دا خبره امه کوی، خلکو ته دا فکر ورکړو شیرا دا هنر چې دا بد شنه ده، دا بد خلک زده کړي. قدرته هم چې دا لومړی هغه لومړی نه خو خیر ضرورتونه دي، د دې ژوند ضرورتونه دي او خلک پوي کو نو چې خلک پوښل نو خپل هنر چې د خپل ارزښ بیرته لاسته راوړي.
محمد جواد ما اوله داس دوت شو د هنرمندان و خپل د اثر خلکو ته مفت ورکول، هغه ک رسامي او خطاطي څنګه کی د خلکو ته مفت ورکول. بعد دا دوت لمنځه ولاړ شي، ځکه هغه هنرمند سي زحمت باسي، هغه کوم شان ته ضرورت لري، هغه برابري وي غوونه مصرف کوي، هغه کوي. هیڅ کوم رسنه او یا هم کوم فرد او یا هم کوم ملي سوداګر نه حاضريږي سي یو هنرمند اثر واخلي. ک چیر دي هنرمند هغه اثر واخل سي، هغه دي ملي سوداګر طرف نه وی هم د دولت طرف نه وی هغه ورته وپلور شي او هغه ته یو څه پیسې ورکول شي. په هغه څنګه کې هغه به ته مجبور کیږي او تشویق کیږي هم سه په هغه څنګه کارو کې او دا د هنرمند لپاره کې دا د هنر دی ود لپاره هم خني.
خوږ اوریدونکو د تانی څنګ د خبرونه هم دوم روا تر بل خبرونه مو په پاک الله سپارم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډیریدل کمزورې کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې د دغه پوهنتونونو محصلین اندېښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کېږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبېږي او له حاضرۍ پرته دوی ته اسناد ورکول کېږي. د حقیقت څه دی د دې ونې خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده او په اړه یې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب، مننه له دې چې وخت مو راکړ. که پایلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو، خلک وایي کیفیت یې ټیټ دی، تاسو په اړه څه وایي؟
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي. کومګه تاسو وینئ لکه د هارورد پوهنتون، په همدې ډول د اکسفورد پوهنتون، د ټول خصوصي پوهنتونونه دي. کاشکې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حصه یا دیرشمه حصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو، دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه وي. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، دا د وخت یوه غوښتنه وه، باید ایجاد شوې وي. ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي، فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وشوي، ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي، ولې که تاسو په مقابل کې وګورئ، بیا پخپله په د دې ادارو کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی. دغه ریاست چې د 25 کسانو یا 26 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی، دا ډیره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي. اوس که موږ تاسو توجه کړو، په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په 2 کټګوریو تقسیمولی شو. اول ښه پوهنتونونه، دویم د قناعت وړ پوهنتونونه، او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نشي، دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه، بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ او تاسو ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یو سترګه ورته وګورو، په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی. معنا دا چې په دغه پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي، چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یو ښه لاسته راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویل چې ټولو پوهنتونونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په 2 کټګوریو کې تقسیم کړو، یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنې عالي اوسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي، په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې اغېز لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسو پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کېږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه وه عملي شوې، چا نه وه ازمایلې. ولې کله چې دا شروع شو، ما د مخه ویلې چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت 130 خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی دی. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل، هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي، هغه هم په نظر کې نه ونیول شوي او د پوهنتونونه ایجاد شوي. معنا دا چې په راست د پوهنتون کې په خپله علمي شخص نه و، هر څوک راغلی او خپله عریضه یې ورکړې ده او ځان ته یې پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعا د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تېرو 2 کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس په خپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغیږي، یعنی 12 پاسان دی، په خپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې، بلکې په افغانستان کې هم په خپله میدان د رقابت دی، خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي هغه پوهنتون به پخپله له منځه ځي. دا په دې معنا باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسسې وي چې حتی 50 کسان هم په هغې کې نوملیکنه نه وه کړې.
ډېره زیاته مننه. یو بله مسله چې مخکې تاسې یادونه وکړه چې 130 خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي او ستاسې یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 15 کسه کارمندان لري ستاسې په شمول باندې، نو څارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوئ چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابري؟
اوس که دا موږ تاسې مقایسه کو د دولت نورو ادارو سره هم، خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شوه. لومړی دا چې موږ دته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل، موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسې په مخ کې اوس اسناد پراته دي. دا د سږ کال امتحان دی. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی. د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې په دې کې باید تاسې خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي، دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو، په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه هیئت لاړ شي. د هیئت په مخ کې دغه ټول د مثال په ډول د طالبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کېږي. دلته لیستونه شته، تاسې په خپله وینئ. کله چې د امضاګانې واخیستل شي، په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي. دا امضا د دې لپاره کوي نور خانی قید کړي چې خدای نه خواسته داسې څوک پکې هم شامل نشي چې هغې په امتحان کې نه و او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یو هفته یا دوه هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانېږي، د هغې د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي، موږ د پخوانو لیست سره یو ځل سره ورکوو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه وي چې هغوی په امتحان کې نه وو او د موسې خاوندان په خپل سر په صنف کې کینئ. کله چې دلته سر ورکړو، موږ هغه امضا کړو. هغه موږ ته د اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنی سمستر چې تیر شو، په دې کې شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله موږ ورځو د پوهنتونونو لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې حاضري کې نمونه لیکل شوي په صنف کې دومره تعداد شته که نشته. سمستر چې پای ته ورسېد، امتحان یې واخیستل شو. د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کېږي چې تاسې د لومړي سمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوې. دویمه موضوع دا هم و چې خوب چې زیات فساد بکیده، مثلا د یو پوهنتون نه بزانت د 500 سمسترو یا شپږ سمسترو نمرې جوړ کړي. البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلفې حلقې موجودې وي، دا به بل پوهنتون ته معرفي کړي، یو جال امضا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیول چې په هر سمستر کې چې زموږ تبدیلانې کېږي، په خپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسو د تبدیلانو لیست موږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ، موږ یې د خپل کتاب سره سر ورکړو، موږ یې مکاتب ګورو. موږ چې کله صحیح کړو او هغې ته صحت ولیکل، دغه پروسه ختمیږي.
تاسې یادونه وکړه چې ستاسې د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې ورزي د پوهنتونونو نه څارنه کوي. خو ویل کېږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان، یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري، خو څلور کاله وروسته هغوی ډیپلوم اخلي. دا تاسې نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی. په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپل ټولو مصايبو کې چې رادیوګانو سره دي که تلویزیونو سره مې کړي، د دې موضوع نه ما د دې خبرې او دغه بدې پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورتړولې. او دا مې همیشه ویلي دي چې څوک چې جال کوي، څوک چې تقلب کوي، هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه موږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته. ولې دا چې تر ننه پورې موږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی، ویشلی هم نه دی، یوازینی لامل همدا و. موږ باید تور او سپین سره جدا کړو، او دا هم موږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسې به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسې د مطبوعاتو په لاس کې موږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي، څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي، که په معینت کې کوي، که په وکالت کې، که قومندانۍ، که بلې که بلې. هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی، په هیڅ ډول هغې ته موږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکولی شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پوهنتونونو کې بل هغه ستونزه ده چې خلک سره ټکی کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي.
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بده استفاده شوې ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتون نو آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هماغسې کړي دي. نږدې 12 کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداب او بنسټ ایښودل شوی تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې نه کوم طرزالعمل دې ته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې دې ته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې مونږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو. د لوړ فیس کچه څومره ده دا باید تعین کړو. باید د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټوي هغه باید د دې خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو موسسه د 20,000 افغانۍ فیس والی بل د 100,000 والی د دې کاملا موږ مخالف په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې په دې باندې موږ هم متيقن یو که د یوې موسسې 20,000 فیس د بل 15,000 شي یا 15,000 په دې کې مشکل نشته. ولې دا چې 20,000 د 100,000 سره بیا ډېر تفاوت دی من کاملا د مخالف یم.
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوي دي او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبوي. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی. خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پوهنتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوئ چې خصوصي پوهنتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب پاړه باندې د چزمنګ ریاست په تیر دوه کالو کې وکړل د ټولو توازی دي. تاسو وګورئ چې په خو به په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل. ولې زمونږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولای چې د طب په برخه کې د 100 کسان نه زیات محصلین جذب کړي. سره د دې چې موږ د مختلفو عکس العملونو سره واقع شو ولې بیا هم موږ په خپله پرېکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډېره ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینري پوهنځي کې هم موږ کوشش کوو چې دته هم یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې ولې کېدای شي چې په راتلونکي دوه کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت هغې به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده. ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسو وګورئ چې پخوا داسې هم شوي چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو هغه به ناست و په یو ځای کې به یې ماموریت کولو. موږ مجبور شو چې موږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به موږ او تاسې نه محدودوو. موږ د تعلیم تربیې یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغسې اقدام کړی. ځینې پوهنتونونه داسې شکایت و چې ګویا دی 100 او 800 کسان په دغه پوهنځي کې نیسي. موږ هغوی ته تعداد مشخص کړی چې تاسو څومره تعداد باید ونیسئ په کوم ډیپارټمنټ کې باید ونیسئ. موږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي ولې تعلیم تربیې پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا دغه فیصله هم کړی چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو. په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه.
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چور شون دا جہان میں واڑ پر کو یو ورس تے شام میر من وے زیو واسے ستا پچاو پچنو ستا بندی بدستر گونا پناوام یو ورز و مونگستری لده دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لده دوم رده رو عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پکوچو کی سرگردان و زاوتو یو آوراز و ستالستر گو زخو دوخو دیسی کے ویس ما پچے کے زنگ دمستا پر پاولیو شرنگ دمستا پائزید کے یو رزو ستا پر جب دغسے